رادی شما را به خداوند یکتا میسپارم.
السلام علیکم. د ماسپښین دولس بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو په خبرونو پسې مو په غزنی کې د وی جګړې له جزئیاتو خبرو چې تیر شپه تر سهار روانه و. خبرونه جنقه علي کوزه یاوروي.
امریکا او طالبان حقانی شبکه او القاعده سره نور ترلی ډلې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې تیر شپه شاوخوا زرو تنه وسلوالو د سیمهیزو پولیسو او ولسی پاڅون په پوستو حمله وکړه. او واشنگتن وای ایران له تروریزم څخه دولتي ملاتړ زیات کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلې نورې ډلې په افغانستان کې خپلو تنظیم شوو حملو ته دوام ورکوي. دا خبره د تروریزم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 کال کلنی راپور کې شوې. په راپور کې ویل شوی چې په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو ځواکونو حملې زیاتې شوې وي او د غراس په 2011 کال کې په سړک کې د خښو او ماینونو سترې چاودنې هم شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قانون پر اساس مکلف ده چې هر کال کانګرس ته د تروریزم په اړه راپور ورکړي. راپورونه وایي د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې تیر شپه د زرو تنو په شاوخوا کې وسلوالو د سیمهیزو پولیسو او ولسي پاڅون پر پوستو بریدونه وکړل. چارواکي وایي دا بریدونه تیر شپه شاوخوا یوه بجه د شلګر په څلورو سیمو کې د سیمهیزو پولیسو او پاڅون پر پوستو پیل شول. وروسته د دواړو اړخونو ترمنځ جګړه پیل شوه چې د نن سهار تر اوو بجو دوام وکړ. په اندړو کې د سیمهیزو پولیسو قمندان انجینر لطف الله کامران وایي تر اوسه په دې نقطه کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. کامران وایي له وسلوالو څخه په نقطه کې یو موټر وسلې، چاودیدونکي مواد، ماینونه او نور مهمات هم نیولي دي. پولیس وای په جګړه کې یو سیمیز پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په لوګر کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل دا کسان تیره شپه په هغو ګډو عملیاتو کې وژل شوي چې د محمد عاقی ولسوالۍ د لشکر خیلو او دیوالک په سیمو کې ترسره کړل. ښاغلی درویش وایي له مخالفو وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم په سیمه کې پاته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نورستان ولایتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ له دوه ورځو راهیسې پر کامدېش ولسوالۍ زیات شمېر توغندي ورولي. د نورستان د والي ویان ظاهر بهان نن ازادي راډیو ته وویل د ګوردېش په کلي کې د دې توغندیو له امله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بهان وایي تر اوسه افغان ځواکونو د دې بریدونو په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. د زیاته کړه چې تېر کال هم پاکستان په کامدېش ولسوالۍ زیات شمېر توغندي ویشتلي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن وایي ایران د نړیوال تروریزم ملاتړ دومره زیات کړی چې ساره په تیرو دوو لسیزو کې نه و لیدل شوی. دا ادعا د تروریزم په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 کال کلنی راپور کې چې د پنجشنبه پر ورځ خپور شوې ده. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات د تروریستانو د ګواښونو په مقابل کې په بیلابیلو جغرافیایي سیمو کې تیتو پرک عمل کوي. راپور وایي په 2012 کال کې ایران د خپل سپاه انقلاب قدس ډلې، د امنیت او استخباراتو د وزارت او په لبنان کې د تهران د ملاتړې ډلې حزب الله په واسطه د تروریزم دولتي ملاتړ زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي چې ایران د جنوب ختیځ آسیا، اروپا او افریقا په تروریستي حملو کې لاس درلود. وایي ایران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم چې د خپلو خلکو ظالمانه ځپلو ته دوام ورکوي ملاتړ پراخ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د پاکستان په اړه ویل شوي چې په دې هیواد کې القاعده تروریستي شبکه کمزورې شوې، مهم مشرانو د خپل حملو توان له لاسه ورکړی او یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅې کوي. د امریکا د استخباراتو ادارې ویل هغه ګواښونکی لیک کشف او نیولی چې د جمهور رئیس باراک اوباما په ادرس استول شوی و. دا ډول لیک د نیویارک خروال مایکل بلومبرګ ته هم استول شوی و. د نیویارک خروال او د هغه د وسلو د کنټرول ډلې ته په استول شوو لیکونو کې د رایسون وژونکي زهري مواد ځای په ځای شوي ول. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ ویل د سپینې ماڼۍ لیک د نیویارک لیکونو ته ورته و، خو زیاتې څرګندونې نه دي کړې. چارواکو په دې وروستیو کې په زهري موادو ککړ یو شمېر لیکونه کشف او نیولې دي. تیره میاشت یو سړی چې جمهور رئیس باراک اوباما او دوه نورو چارواکو ته په زهرو ککړ لیکونه استولي و په جرم تورن شوی و. د روسي خبری رسنۍ وایي مسکو پر روان کال کې د سوری رژیم ته پرمختللي S-300 دفاعي توغندي نه دي ورکړي. ویدو موست ورسپانې د روسیې د دفاعي منابعو لخوا لیکلي دا نه ده څرګنده چې دا توغندي به پر روان کال کې سوری ته ورکړل شي. د روسیې بلې ورځپاڼې کومرسانت د ځینو منابعو په حواله لیکلي چې د دغو پرمختللو توغندیو ورکول د 2014 کال لپاره پلان شوي. دواړو ورځپاڼو د منابعو په حواله لیکلي چې توغندي تر اوسه سوریې ته نه دي لیږل شوي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د پنجشنبې په ورځ د لبنان د حزب الله ډلې له تلویزیون المنار سره په مرکې کې وویل چې روسیې د توغندیو ځینې سیستمونه سوریې ته ورکړي. اسد دغه راز خبرداری ورکړ چې دمشق به په سوریې باندې د اسرائیلو د بل هوایي برید ځواب ووایي. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په توافق سره په سوریه کې له القاعده شبکې سره تړلې جبهة النصرة ډله د دې سازمان د بندیزونو په لیست کې داخله کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویل د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو یو استازي هم په لیست کې د دغې ډلې د داخلېدو مخالفت ونه کړ. د امنیت شورا د پریکړې پر اساس به جبهة النصرة ته د وسلو استول بند شي او د غراز به شتمنۍ هم قید شي. دا ډله د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد تر ټولو اغیزناکه او منظمه جنګیدونکې ډله ده. النصره د روان کال اپریل میاشت کې په عراق کې د القاعده شبکې سره خپل تړاو اعلان کړی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، غزنی، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد او پل علم شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15 اوریدل شي. مخکې تر دې چې خبرونه کې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې د یو مینا تورست خبرې خبرې کړو او د یو شمیر نور هنري مطالبو ترڅنګ د قبایلي ټولنو د حکومتونو او اړیکو په اړه په دې پروګرام کې واوري د یوې تازه جګړې له جزئیاتو مو خبرو. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې طالبانو له د سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاسون پر پوستو تیره شپه حمله وکړه او دغه جګړه چې ګڼو طالبانو کې پکې برخه اخیستې وه تر سهار روانه وه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورټ لري.
چارواکي وایي تیره شپه په یوه بجه د شلګر په څلورو سیمو حبیب ګډلو، منار، ګلو او رستم کلي کې طالبانو د سیمه ایزو پولیسو او پاسون پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ جګړه پیل شوه او د نن سهار تر 7 بجو یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې سیمه ایز پولیس خپلې غاړې ته د یو تن د وژل کېدو او دوو نورو ټپي کېدل مني. په اندړو کې د سیمه ایزو پولیسو قومندان انجینیر لطف الله کامران وایي چې تر اوسه پورې په دغه نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. دی وایي له وسلوالو څخه په دغه نښته کې یو موټر وسلې، چاودیدونکي توکي، ماینونه او نور مهمات هم نیولي دي.
زیات تعداد سره تلفات لیدلې دي. د ګیرو ساحې ته دغه کسان انتقال کړي ول. په حدود کې 200 نفر چې دی مړي انتقال کړي دي. اوس موږ د دې درې مړي پیدا کړي دي. اوس چا زنګ له 26 نه راته ولال اکلس نفر ته تلل ټول سوي دي. او هغه شدید تپیان بل چې انتقال کړي او هغه شدید لدی هغوی تر تداوی لاندې دي. 26
د اندړو ولسوال قاسم د سوال هم وایي چې په ولسوالۍ کې درسته شپه جګړه شوه پکې دا وخت مرجوب لیکرشمیر نه د ور معلومه. د غزنی مرستيال والی محمد علي احمدي هم وایي چې جګړه شوه او تر سهار روانه و. دی وایي په جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو سرتیری چپ شوی خو طالبانو ته دا وخت مرجوب لپاره معلومات نه لري. تیر شپه طالبانو پر سیمه ایزو پولیسو بریدونه کړي و چې تر سهار بیا د دواړو غاړو ترمنځ نښته روانه و. په دغه نښته کې یو سیمه ایز پولیس چپ شوی چې په خور څخه پرې او طالبانو ته دا وخت مرجوب لپاره معلومات نه لرو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. شپږ ورځې وړاندې د اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې په یو جومات کې چاودنې شوې وې چې پکې 10 تنه کلیوالو ته مرګژوبل اوښتې وه او پکې 2 دغومره طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. خو که چرته انټرنیټ لري په www.azadiradio.com کې هر چیرته چې تاسو ازادي راډیو نیولای شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو بیلابیل مرکې چې دا ورځنیو موضوعاتو په ارتباط شوي دي اورېدلی شئ. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم اورېدلی شئ او کوم رپورټونه چې د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرو هغه په د متن په شکل باندې د ازادي رادیو په پانه کې تاسو لوستلی شئ. تاسو هم درس کولای شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک لاري لمر سره خپل معلومات شریک کړئ. اوس هم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې ل ځوان خطاط او مینیاتورست محمد زبیر نوري سره د عمان نیازی مرکه اوري.
امغه ته خوشاله یو چې یو تابلو لیکو جوړوې خپل ورته ګورو وای زاده تابلو خو پاینده کې پاتیکیږي مونته معنویات.
افغان محقق احمد الله ارچیوال د قبایلی ټولنو او حکومتونو د روابطو په اړه معلومات راکوي.
نو دغه د قبیلوي جوړښتونو او د قبیلوي سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده.
د مولانا ابوالکلام آزاد د نصر یو ټوټه، د سقراط یو حکایت او نور مطالب هم لرو. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د میرویس نیکه د زوکړې د 340 کالیزې په ویاړ د خوست د شیخ زاید پوهنتون د استادانو لوري د افغانستان لسکلنه راتلونکي او زموږ دندې تر سرلیک لاندې علمي سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د شیخ زاید پوهنتون پر مشرتابه سربیره استادانو د خوست والی او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلو فرهنګي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوری د سیمینار په پیل کې وویل چې دغه پوهنتون پریکړه کړې ده چې هر کال به دوه لوی علمی سیمینارونه جوړوي. باوری زیاته کړه چې استادانو ته په علمی چارو کې د پرمختګ لپاره لازمه ده چې په مختلفو برخو کې څېړنیزې لیکنې وکړي او په سیمینارونو کې واوروي. په هرات کې د زموخار په نوم د ډیر شو هنري فلمونو په فستیوال کې دریو فلمونو جایزې واخیستې. په دغه فستیوال کې چشم میکانیکی، نادم او در شعار نه در عمل فلمونه په لومړي، دویم او دریم مقام کې راغلل. په هرات کې د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې د عامه پوهاوي د څانګې مشر رزاق پدرام وایي چې تیر کال هم ورته فلمی فیسټیوال جوړ کړی و چې ښې پایلې یې لرلې. نوموړی زیاتوي چې دا ډول لنډ فلمونه به خلک د ښار پاکوالي او چاپیریال ساتنې ته وهڅوي. خوست میشتو فرهنگ پالو د علمی چیری او ادیب پوهاند فیض محمد فیاض علمی هڅې په یو غونډه کې وستایلې. په دې غونډه کې د خوست فرهنګیانو ترڅنګ د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ژورنالیستانو، فرهنګیانو او د علومو اکاډمۍ ځینې غړو برخه اخیستې وه. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ښوونې او روزنې پوهنځي د یو استاد او د ګڼو کتابونو د مؤلف محمد ابراهیم همکار د ادبي هڅو او کړو کارونو نمانځنه وکړه. په دې ناسته کې چې د ننګرهار د میدیوتیک په دفتر کې وه، ګڼو استادانو د پوهنتون او ښوونځیو زده کوونکو، ژورنالیستانو، لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د بازگشت په نامه افغاني فلم چې د چاردهی د فلم جوړولو موسسې لخوا جوړ شوی دی په کابل کې د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د بازگشت فلم لیکوال او ډایرکټر هارون انتظار د بختر اژانس خبریال ته وویل چې بازگشت فلم د چاردهی د فلم جوړولو موسسې لومړنی تولید دی چې په یو کال کې په کابل ښار کې جوړ شوی او څه ناڅه 3000 امریکایي ډالره پرې لګېدلی دي. د ده د سرګندونو له مخې دا ټولنیز هنري فلم دی چې د خلکو بېوزلي او تنګسه پکې انځور شوې ده.
ك که څه هم د مینیاتور په نوم انځورګري له اسلام څخه پخواله موجوده وه، خو په ختیځ کې په منځنیو پیړیو کې مسلمانانو دومره وده ورکړه چې اوس ډیرو کسانو ته یو اسلامي هنر ښکاري. پخوا به د کتابونو د شایسته کولو لپاره د مینیاتور له انځورونو استفاده کېده. نن سبا په افغانستان کې هغه هنري اثر ته مینیاتور وایي چې په منځ کې یې ښکلی خط وي او شاوخوا یې په مینیاتوري سبک انځورونه وي. په کابل پوهنتون کې د بشر پیژندنې د ډیپارټمنټ د څلورم ټولګي محصل محمد زبیر نوري د افغانستان د ځوان کهول یو خوشنویس او مینیاتورست دی چې عمان نیازي ورسره مرکه کړې ده او د مینیاتور د هنر د اوسني وضعیت او د ده د خپلو کارونو په باره کې یې پوښتنې ورنه کړې دي. محمد زبیر نوري وایي:
ما خطاطی و مینیاتوری سره ډیر علاقه درلوده. د دې کرزی باد د موقت ادارې نه یو استاد مو په نامه د فضل الله تخلص ارغندیوال کولو د دې مزن کې دکان درلوده. هغه ته لاړم، ما وزه ډیر علاقه لرم. بیا د هغه سره ما کار وکړ تقریبا لس کاله کېږي چې ما کار کړی دی، او موږ همداس شوقي ویلي علمي نه ده ویلي، ولی چې هماغه شوق مو وم ویلې د دې له څنګه مونږ مکتب ویلې درسونه م ویلې، د اقتصادي د لحاظ نور کارونه م هم کول، او بعضې کورسو کې ما تدریس هم کولو د الجبر ریاضیاتو لوحه نویسي م کوله. مونږ شخصا د بهزاد په سبک باندې چې افغان و د هماغه سبک مخکې بولو.
په کومو ځانګړنو باندې مونږ دا ویلی سو چې دا د بهزاد د سبک پیروي ده او دا فرضاً نور سبکونه دي؟
مثلا د بهزاد سبکونه چې دي اکثرا طلایي کارونه پکې سوي دي او لاجوردي، او ایرانی چې دي داسې ګلان دي. بهزاد سبک دایروي، بیضوي، مستطیل شکل او عمده سبکونه ډېر کار شوي دي، ګلان مشخص دي داسې یو اړخې چې یو رقم ګلوي بیا هماغه کاپي کېږي بلې خواته.
پله دا میناتور د څه او له نورې نقاشیو سره څه فرق ده؟
نقاشی مثلا یو منظره وي، خلک ګوري ورته چې دا طبیعت دی، مګم میناتور چې دی باید حتما پکې خط وي یا سلس وي یا نستعلیق وي، هر رقم خطونه چې وي اسلامي خطونه وي هغه شاوخوا میناتوري کېږي. مثلا د عربي قرآن شریفونه چې لیکل سوي دي، عثمان طه لیکلي دي، یو افغان دی نوم یې ویر سوی دی، اوس هم په عربو کې کار کوي، هغوی خط کار کوي او دی میناتور ورته کوي، بیا ډېر ښه ښکاري ورسره. په ابتدا کې د ما ممدا شوق و چې زه خط زده کړمه، په درګه باندې لیکل وکړمه. بیا د مونږ استاد وویلې وې چې خط کار کوي و تنها خط جلب توجه دومره نه لري، بیا و د میناتورم کار ورسره وکړه. بیا ما ورسره شروع کړله کارم وکړو، خو وسیم کوو مګم په مغه خپل هغه تندم نه ده ماته چې څه رقم کار وکړو او څه رقم مخکې بوزو لکه نور ممالک.
د بهزاد ځینې تابلوګانې ما لیدلې دي چې خط نسته پکې، میناتور دي او څیرې دي انسانان دي، چې د دې ځینې آثار فرزن په دې وروستو کلونو کې چې ما لیدلې دي په آرشیف کې مې لیدلې چې د یو څو تابلوګانې دي چې میناتور کار سوي دي. په دې سره کې معلومات راته راکوي چې دا څنګه دي؟ تاسو خطو میناتوري به خط نیمګړی وبلله، خو تابلوګانې هم شته دي.
مګم اوس خط ډېر رواج سوی فعلا. مثلا ایرانیان چی دی خط چه کار کوی بدون لمیناتور اینه که ایوز فعلا. افغانان هم اکثر هم در رقم هنرمندانی دید، لکه دی مونگ خپل استاد فضل الله دیگه اکثر تابلوگانه آیتون دی و شیرون دی در شیان دی رسم.
تاسو در خطاطی ویل چه در میناتور ترچنگ مخطاطی هم کار کرده یا خطاطی هم کوي د میناتورۍ ترڅنګ، درته وایسته چې په مجموع کې څو ډوله خط اوس رواج ده او خپل کوم خطونه ډیر کوي؟
خط خو اوه رقم خط دی اصلا، اوس فعلا د کمپیوټر کې خو ډیر انواع راوتلي دي. او زه خپله شخصا ما چې ډیر کار کړی او تمرین یې کومه د نستعلیق خط تمرین ما کړی او لږ لږ د نسخ خط.
نسخه خو هم ده پښتو خط ته
پښتو خط پښتو مشوره ده اوس
پښتو مشوره خط د نستعلیق خط پیسې کې یو څه ځنګلنی د نستعلیق خط راته وایي چې څنګه دي، څه خصوصیات لري، فرزن په څه فرق لري له نورو خطونو سره چې تاسو وایي، فرزن د نسخ سره چې تاسو وایي څه فرق لري؟
نستعلیق خط چه ده دیتا پا دی خطاتی که عروس خطاوی یعنی ناوی دی خطو ده درگی ده نهی چه پارسی که نهی ورتوایی پا دو ویشت اشار پینزو درجو نهی خودل کیگی یو نوی درجه چی نیمه که پینزه سلویخ چی نیمه که دو ویشت اشار پینزه درجه هر حرکت ده آغازی ده شروعی ده مغه نشیرو کیگی او بعض باریکیان دیره لری پا سلس که مثلا پورا نایی کاریگی پورا درگه کاریگی او بعض زایو که دی چه پا نیم نایی یا پا دمره کاریگی پا نستعلیق که اکثران پا نیم نایی کاریگی مثلا ده کاسی چی دی ده جیم کاسه یا ده شین کاسه ده نون کاسه ده یه کاسه دا پا پورا وی او نوری پا نیمایی وی که نه اکثران پا مرکب که او سلس و نسخه چه ده پا پورا نایرازی دیر توپیر لری و دیر توپیر لری
تاسو ده کمپیوتر یادوانه وکلا و دام چون برسیز خبریم از تاسو استاد دیر کلون پیخور کمو نو چه بدلون را غلی ده پا ده زراش و ده کار که پا دنیا که خوب است دیر تغییرات را غلی ده فرزن تاسو ده میناتور ویل په دنیا کې اوس داسې کوي چې نقاشي او خطاطي سره ګډوي یعنی پرته له دې د میناتور برخه بیخي هېڅ نه وي تاسو هماغه زړه شیوه راټینګه کړې ده استاد مو په له هېواده بهر هم پاته سوی ده ډېر کلونه څه تغییرات یې په کارونو کې محسوس دي تاسې نوي شیان هم ورنه یاد کړي دي کوم نه دي
خو دغه میناتور او خط چې دی د اسلامي هنر دی نقاشي اوس اسلامي هنر کې نه راځي
منظور می داده چه چه تغییرات نور پکر آغلی دی که اما زرا شیوه ده
زرا شیوه نده نه زرا شیوه چه ده مثلا لکه ده عزیزدین وکیلی ده اغه خطونه دیر نازکه و مثلا بی و نون بی چی لیکلو ده بی ده نون سره چه لکه تکی دلو ده کاسه بی پورا نای و نور بی پا نوک ده نای کار کولو دیر نازکه و وز سبک چه ده یه لکه پارسی که چاق ورته وایده سه اگه سوایده یا چاق سوایده یا و دیر تغییرات را غلی خوز بیام داده ایران هنرمندان چی دید نستعلیق خط که بیر تم غزاله سبک تزی مثلا غلام حسین امیرخانی و خط دیر تغییراتی ور کردی و مگم پده آخر که یو کتاب را وطل ایده یا اگه بیر تیم اگه سابقه سب تابلوگانی لیکلی دی یو نمایشگاه و پده چو کالمخ که ده باغ بابر که و خپل غلام حسین امیرخانی را غلی و دیمونگ استاز تینه پخته نوه که ویده تا سبک خو ده مدرن سبک و ولی ده برت سابقه اغا تا اما اغا سبک دین میشته کرده و ما یو کتاب لیکلی و اغا بیا و واخلی بیا ما طول شایان لیکلی اغا مونگه او ویلی باقی که فقط توپیری خوده لی و دست خپل اغای نو خوده لی چه ولی اغا سبک و کده
په افغانستان کې څه فکر کوي څونه کسان یعنی مطرح استادان دي د میناتوري په برخه کې او په خپل په یواد کې څه تغیرات راغلي دي تاسو د ایران یادونه وکړه
د اوس زت د شلو نه زیات پیژنم چې میناتور کار کوي ډېر ښه کار کوي او مطرح دي یا اول د مونږ استاد دی بیا د انجمن خوشنویسان د افغانستان ته مونږ بعض وخت له لوغل تمام نسی د اقتصادي له لحاظ سپورت نسته کنه مونږ د خپل چې کار کوو اما ته خوشاله یو چې یو تابلو لیکو جوړوې خپل ورته ګورو وای زه د تابلو خو پاینده کې پاتیکیږي مونږ ته معنویات نور داس تشویق نسته چې لکه نور هنرمندان چې مثلا نمایشگاه ورته ونیسی خدای دی او آرامی را ولی چې د مونږ هنر په هر عرصه کې مونږ مخکې لاړ سو د مونږ وطن آباد سي
کور دې ودان خیر وسه څومره آثار لري په خپل
زه تقریبا یو شل آثار د میناتوري سره ختم ور سره کار کړی دی
او په څه اندازه کې دي
اندازه د سه د فورن لوی دي د سه لوی آثار نه لرم چه مثلا سل سانتی و پا او یاو که وی دمره غرط نده ده فور نلوی دی ولی چه وقت نو چه ما کار کرده وی
در میناتوری هم دونه یو اثر چه تاسو یاد که فرزنده فور نیلوی یو خی اثر چه تاسو بخیال امی میناتوری ری رخیسته امی رنگ و امی خط ری رخیسته چو ارزخت لری در واسه خلق چو خرچه
یو اثر و در منگه در استاز و در فیروسکو در یو موسیسه ده یو نمایشگاه بحرین که نیولی و سلس خط و دی مونگ دی استاز و میناتور دایروی و اغای دوازر دالر خرچه وی و وست افغانستان که دم را ارزش نلری شاید دواز و دریس و دالر دیدوغ و حدود پا شاوخا که دم را خرچی اغای هم بعضی خلقی اخلی
و تروس دی خپل کم اثر خرچ کرد؟
نه ماند
نو چه فکر که پاینده که بم دی خپل شاوخ تا ادامه ورکی که و هم دستی پا تایی؟
نه انشالله ادامه ورکه اوم از ادامه چه ور نکمه خود ده ما شوق دومره می چه کار کرده یم ده پاتیکی گیرانه باید ادامه ورکه
مزه البته ده علمیز دکلو لپاره و چکه
قسمتم ده اوز ده ما رشته بیخی بیلسه ویده زه ده بشر پیجندن پانزهی که ما اوز سلورم کال لیده ما خو خپله کار کومه کتابونه به زواخلمه معلومات برا طول کمه او کارم کومه تمرینم کومه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د اولاد ورکیدل ډیر لوی درد دی خو ل ډیر کلونو وروسته مندل ډیر لوی خوشحالي ده د لوی درد او لوی خوشحالي ل زرګونو کلونو رئیسی د بشر توجه جلب کړی ده او انساني عواطف پارول دي په دې لړکی ترګردو مشهور قصه د یوسف علی السلام ده چې احسن القصص یادیږي په دې ورسته یو ورځو کې د چین مطبوعاتو د یو داسې چا په باره کې راپورونه خپاره کړي دي چې په 5 کلنۍ کې له کوره لا درکه شو او درویشت کاله پسې خپل اصلي کور پیدا کړ نور حال وشمه رشیدی راکړي
د چین یو اوسیدونکی چې پوره درویشت کاله له مور پلار ورکو په انټرنیټ کې د ګوګل د نقشې په مرسته خپل پلارنۍ کور وموند لوانګ 15 کلنو چې د خوانځي په لار کې وتښتول شو د لوانګ کور د چین د جنوب ختیځ د سیچوان په یو کلی کې و تښتونکو د 200 میل لري د ختیځ لور ته د فیوجان ولایت ته ولېږدوه تښتونکو ماشوم لوانګ د فیوجان د سنمیکار یو مور پلار ته چې اولاد یې نه و ورکړ دغه کسانو را تښتول شوی لوانګ د خپل اولاد غوندې لوی کړ خو د فیوجان د سټریټ نیوز ورځپاڼې له ریپورت سره سم لوانګ به هر شپه چې ویده کېده تر خوب د مخه به په تصور کې خپل اصلي کور ته او په دې ډول به یو څه آرام شو او خوب به یوړ په یو داسې هیواد کې چې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان پکې اوسي د ورک شوي ماشوم لپاره د کور موندل ډیره سخته خبره ده دی هیڅ نه پوهېده چې په اصل کې د کوم ځای او د کوم کلی دی کلونه واوښتل لوانګ لو شو له کمپیوټر سره بلد شو او انټرنیټ ته یې لاره ومونده د چین په یو ویبپاڼه کې چې د ورکو شویو کسانو په برخه کې معلومات خپروي خپل حال بیان کړ د دې ویبپاڼې یو ولوستونکی چې د لیکنه ولوسته ورته ویلیکل چې د سیچوان ولایت په یو کلی کې یو کورنۍ وایي چې درویشت کاله په خوایا 15 کلن ماشوم رک شوی دی او تر اوسه یې درک نشته لوانګ دغه سری له معلوماتو وروسته په انټرنیټ کې د ګوګل سایټ د نقشې په مرسته د سیچوان د کلیو نقشې وکتلې او آخري یو داسې کلی وموند چې دوه پلونه یې لرل کلی لیونو شوی نومېده لوانګ را روان شو سیچوان ته لاړ او لینو شوی کلی ته ځان ورسوه پلونه یې وپیژندل او خپل اصلي کور یې وموند دی چې کور ته ورسېد پوه شو چې مور او پلار یې دواړه ژوندې دي هغوی چې د زوی له موندلو ناهیلي شوي وه یوه بله نجلۍ یې موندلې او په لوروله یې منلې وه د لوانګ مور رسنیو ته ویلي دي چې همیشه به د ورک زوی فکر ورسره و په زړه کې به ورته رېدل چې ډوډۍ به یې موندلې وي که به وږی پاتې شوی وي چې لږ به ځورېدلی وي که به ډېر ځورېدلی وي چین چې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري او د ډیر اولاد لرل پکې منه دي ځینې بې اولاده کورنۍ تښتول شوي ماشومان په بیا اخلي او په زوی ولي او لور ولي یې نیسي
شرما فلی بھائی حسن تم قربانی پٹے وا بھائی تمخ تم پتن جانی رہان بھائی پاکان کنا پاکانی مچ தயார்த்தோ பதல